د سهار شپږ نیمې دي. ورځو لنډو خبرونو ته
د اروپای پارلمان یوې غړي هنا نیومن پرون اعلان وکړ چې د زده کړو د حق درې افغان فعالان د 2023 کال د سخاروف جایزې ته نومول شوي دي. د قلم ټولنې مؤسس متی الله ویسا، پرستو حکیم او مرضیه امیری هغه درې افغانان دي چې د زده کړو د حق لپاره د هڅو په خاطر دغې معتبرې جایزې ته کاندید شوي دي. آغلی نیومن په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي، دا زړور کسان پټ ښوونځي اداره کوي، لرې سیمو ته سفر کوي او له لرو د زده کړو اسانتیا برابروي. په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان له محبسونو 160 افغان کډوال خوشي شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دا کسان له دې سره سره په پاکستان کې نیول شوي وو چې قانوني اسناد یې درلودل. دغه وزارت په عین حال کې ویلي په تیرو اوو ورځو کې د پاکستان امنیتي ادارو تر 500 ډیر اسناد لرونکي او بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې او ځورونې غندلې دي. پښتین پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له بېوسه افغانانو څخه د کابل د واکمنانو غچ نه اخیستل کېږي. په هند کې سلګونه افغان محصلانو چې د ویزو موده یې پوره شوې، پرون په یوه اعتراضیه غونډه کې د هند له حکومت وغوښتل چې د دوی د ویزو موده وغځوي. افغان محصلان وایي سره له دې چې زده کړې بشپړې شوې نه دي، خو له دې کبله چې د هند حکومت د پخوا په شان د دوی د ویزو موده نه راوږدوي، له یوې خوا یې زده کړې نیمګړې پاتې کېږي او له بلې خوا له دې هېواده وتلو ته اړ ایستل کېږي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې د داعش یو مهم قومندان وژلی دی. او د کرکټ له نړیدا چې د کرکټ په آسیا جام کې سریلانکا وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي او پای لوبې ته لار پیدا کړي. سریلانکا د اتو لوبغاړو په سوځېدو د پاکستان د 252 منډو هدف پوره کړ. په دې سره پاکستان له آسیا جام بهر شو او تمه ده په پای لوبه کې را روانه یکشنبه سریلانکا له هند سره لوبه وکړي.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو او جنکو یو بل خبرونې ته مبارکلی کوم. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو پاک خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څېړونکی سبحان الله مصبا. په پیل کې خو ډېره زیاته مننه مصبا صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې د ولس حقوق په یو حاکم نظام باندې څه کېدلی سي. البته حقوق خو ډېر زیات دي که موږ او تاسو هغو حیاتي حقونو ته راسو. څې یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي، د حکومت ادعا کوي، خپلو خلکو ته کوم شیان باید آماده کړي؟
ډېره زیاته مهرباني. داسې خبر ده چې کله موږ د دولت تعریف ته راځو، دولت کې درې عمده عناصر دي چې هغه خلک دي او دغه خلک باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده. دغه دوه کلمې، یو خلک بل حاکمیت، دغه خلک حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړل شي د حاکمیت په مقابل کې، او مکلفیت دا ده چې تابع شي د دولت حاکمیت ته. د همدغه په اساس باندې نظامونه تعریف شوي دي. دموکراسي نظام ده، دیکتاتوري نظام ده، مثلا شاهی ده او استبداد. هر نظام چی بوسی، هر نظام که دی اسلامی نظام با سیستم چی شمول چی تقریبا او 50 هواد دنیا پسات ها اسلامی هوادونه دی، دوی دی وگرد لپاره حقوق به نظر نیولی دی. پندق اساس افغانستان هم په مختلف و اساسی قوانینو که دا موارد به نظر که نیولی دی. البته که په اساسی قانون که یا حق به نظر که نموسی، ولی لازمه ده چی هغه باید ورکل شي. هغه عمده حقوق د امنیت حق ده، یعنی په دې معنا چې ژوند باید خوندي وسی، ازادي ورته ورکړل شي او په مسؤلیت کې وسی. عدالت ته د لاسرسی عمومي حق ده او د ښې حکومتداري حق ده. دا په ټوله کې د همدغو حقوقو د ترویج لپاره د درو ګونو قواو بحث مسله مطرح شوې ده چې قوې په دریو بخشو تقسیمیږي. عدالت د لاسرسی، د قانون، د حاکمیت، دغه رقم اجرایه قوه، رقم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې و، مقننه قوه، مثلا قوانین وضع کی کلکت اختصاصی راشو دی حق لپاره بیانو دی برابری له حق نه شروع، یعنی چې ټول نارینه او خزینه په ټوله کې ټول برابر حق نه استفاده وکي. د ژوند حق یو اساسي حق ده، د ژوند د حق ترڅنګه د عدالت د لاسرسی پورې مربوطه حقوق دي، لکه د نشکنجه مدافع وکیل شتون او د تورته او قانونیت د دې چې یو جرم کیږي باید قانوني وسی گرفتار نشی، په خپل سر مجازات تعقیب دا شایان نشی برات ذمه مثلا نسلی حالت ده. د دې ترڅنګ په سیاسي مشارکت کې د حق موضوع ده. یو کس حق لري چې خپل تعین سرنوشت کې سیاسي مشارکت دسی وکړي چې خپل رایه وکاري یا هم ځان کاندیدي. همدغه رقم سیاسي احزاب او فعالیت تظاهرات او د جمعیتونو اجتماعي سازمانونو جوړیدل دي. د دې حق د محرمیت د مراسلات او مکاتبات ده، او د دې ترڅنګ د مثلا مسکن حق ده چې مسکن باید مسئول نووسی، ملکیت حق ده چې مسئول نووسی، د تحصیل حق ده، د کار حق ده، د یوې ټولنې په توګه په اجتماع کې اوسېدلو حق ده. په ټوله کې نظام له ټولو مزایاونه د استفادې کول دا پخپله هغه حقوق دي چې په هر حالت کې که ولو که اساسي قانون شتون ولري، ولو که یو نظام شتون ولري که ونه لري، پرته له دغو حقوقو د اعادې نه ډېره سخته ده چې څوک حاکمیت وکړی شي، ډېره سخته ده چې خلک ژوند وکړي.
بله، یو خو مسبا صاحب د تاسو خپل مسلکي برخه ده چې د حقوقو په هکله معلومات لري، موږ سره خبرې کوئ، بل تاسو یو د ولس وګړی یاستئ، د ولس په منځ کې تاسو ژوند کړی. راځو اوسني نظام ته. د کومې خبرې چې تاسو یادې کړلې، آیا اوسني نظام د افغانستان خلکو ته ورکړی؟
نه، ټوله خبر هم دلته ده. د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده چې شته حاکمه ډله کله چې په قدرت ورسېدله، اول خو د دې دغه جګړه له حقوقي اړخه منګه یو مدونه اساسي قانون چې په ساده الفاظو لیکل شوی و او په ټول استانداردونو د شریعت له لحاظه او د موضوع قوانینو او د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و. او دا نظام په ډېرو پیسو، په ډېرو قربانیانو، په ډېرو سختیو باندې را جوړ شو. خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل، دوی په لومړي قدم کې دغه ټول نظام له منځه بو، ډېره حده پورې ستونزې ورته پیدا کړلي، اساسي قانون تعلیق حالت کې راوسته. یعنی په خپل سیستم، په خپل نظام مشکل نه درلوده، مشکل په خلکو کې و چې تیرو کې فساد و، حاکمیت د قانون نه و، عدالت نه و، جنگسالاران و، هغه بل بحث و. ولی که موږ داسې راشو بحث وکړو چې دغه اساسي قانون چې 102 شپېته ماده درلودې، له اولې ماده تر 102 شپېتمې ماده پورې هر مورد چې ذکر شوی و هغه د یو نظام، د یو دولت لپاره یو ضروری مورد و. نو اوس کله چې دا شای نول ستاندارد اساسي چې اساسي قانون ده، دا لمنځه ولاړ، نو اوس خو دوی صحیح ده، اوس خو دوی وایي چې موږ هر څه کوو او په ظاهري توګه ځکه چې موږ نظام هم چې ده دا سل کاله د قانونیت تجربه لرو، دغه په ټیټه سطح باندې چې په دولتونو کې چارې دي دا ټول په قانوني سیستم مختزی او مجبور دي چې کما حاکم دي که نور ادارات دي کار وکړي. خو اوس مسله دا ده چې اساسي خبره چې په اساسي قانون کې ده شتون نه لري او یو تضمین شتون نه لري. نو چې تضمین نه وي، اوس که هر غړی د طالبان او لوړپوري راشي او هر څومره خبرې وکړي، یو خو افغانان دي چې هلته دننه دي، یو خو سیاسي ایران دي، یو خو مجبور دي چې هر څه ته ووایي، مګر یو په نړیواله سطح د اعتبار موضوع ده. نور نو خلاصه ویلی شو چې کم حقوق چې افغانان باید ولري، هغه حقوق خواشنی سره چې اوس ډیر محدود شوي دي، په دې کې لکه د بیان د ازادۍ حق، په دې کې د مسکن د مسئولیت، د عدالت ته د لاسرسی، د تحصیل، د کار، خصوصا د ښځو د برابري او دې ته ورته حقوق سخت له خطر سره مخامخ دي. محدودیت پرې وضع شوی ده، محرومیتونه رامنځته شوي دي او دا ستونزې جوړېږي.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، عام خلک هم کله چې دغه کوم کسان چې په افغانستان کې اوسېدلي دي او دوی له ازادي راډیو سره تماس نیولی ده، حقونه ضایع سوي دي او ورځ تر بلې نور ضایع کېږي. د میرمنو حق ضایع سوی، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، حتی د کونډو میرمنو حق ضایع سوی، میړو تقاعد یې اخیستی، هغه ورباندې بند اوس نه ورکول کېږي. حقونه ورځ تر بلې ضایع کېږي. کله چې د طالبان پارلمانو له مسؤولو چارواکو سره خبرې کېږي، وای نه موږ د جوړېدو په حالت کې یو، بېرته هر څه سمېږي، هر څه جوړېږي، وخت ته ضرورت لري، او بله خوا د خلکو حقونه تر پښو لاندې کېږي. دغه څومره عقدې رامنځته کولی شي په ولس کې، او فاصله نور هم د ولس او د حکومت زیاتېږي.
لازم شی د حکومت لپاره خدمات دي، او هغه اصلي عنصر چې دولت رامنځته کېږي خلک دي. نو خلکو ته چې خدمات نه ورځي، طبعا د خلکو په منځ کې کرکه رامنځته کېږي، فاصله رامنځته کېږي، او ډار د زړونو په منځ کې را بېاعتباري د نظام په مقابل کې راځي. دوی په یو حقوقي چوکاټ کې نه دي برابر. د حقوقي چوکاټ یا په حقوقي چوکاټ کې د یو کار کړل او په اخلاقي لحاظ یا دا چې مثلا غیر له دینه کېږي، دیکه عمده توفیر داده چې یو حقوقي قاعده د خپل تر شا اجرایوي ضمانت لري چې په خپل په قانون کې په نظر کې نیولای ده، یو هغه مساوات را منځته کوي، یو د ټولو اطاعت را منځته کوي. اوس دوی که مثلا دغه وادي کوي، خو دغه وادي باندې که وفا ونه کړي څوک به را ونیسي؟ مثلا یا دغه کومه ساختار چې دا اوس ته چې د امیرالمؤمنین په نامه یو څوک هلته ناسته، مثلا د دې تر شا ادارې سرپرسته اداره، په خپله دا سرپرسته اداره یو ډېره منفوره او زجر ورکوونکې استوا ده چې افغانان دغه واته کاله شاوخوا شولده شي. همدغه ځکه د اشرف غني په حکومت کې همدغه سرپرستي به وله او همدغه کتو پورته ستونزې. نو د دغه ټول وضعیت په کتو سره د دغه خلکو د حقوق نقص کېږي، نقص شوي دي، تضمین ورته نشته ده. طبعا د تضمینونو نشتون په مرور زمان باندې هم خصوصا افغانستان غونډه یو هیواد کې چې په څلوېښت کلو کې څومره نظامونه لاړل او راغلل، په دې کې چک نشته چې دا نظام به هم همدغه سیل خطر سره خدای مکړه داسې مخامخ شي چې بیا به تاوانونه بېرته خلکو ته رسیږي. نو خدا ده چې هغه څه چې یعنی زه غواړم په ډېر واضح دا بحث وکړم چې جمهوریت زه یو بېطرفه کسم، از سیاسي بحث نه کوم. جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو، د اساسي قانون په چوکاټ کې انتخابات او دغه ټول دغه سیاسي نهادونه چې ول، اساسي نهادونه چې ول، دا درې ګونو خواو په سطح باندې دا جوړ شول. دا هر نهاد، دا هر اداره چې جوړه شوې ده په خو ستاندردونو باندې جوړه شوې ده. دغه څومره کسان، دغه نسلونه چې موږ په دغه شلو کلو کې ذکر وکړلې بهر دننه، دا ټول ډېر ستره سرمایه وله. دوی دا ټول موارد لري کړله او دا نظام یوازې ملایان تبرک خلاص کی. دا ملایان هغه به داسې خلک چې د دوی پران چې لا شل کال ټول غرونو کې تیر کړي، څنګه امکان لري چې او چا ټول عمر په ذره کې تیر کړي، هغه به راشي ورته داسې یو مسلکي بخش راوړي. مسلکي کار ډېر سخت ده. مسلکي کار هیڅ څوک، یو څوک انجینر د ډاکټر کار نشي کوي، ډاکټر مثلا د یو حقوقو مثلا د یو معلم، بل هر څوک پیږي د خپل کار. دغه نظام دوی دومره ضرر ورته رسولی ده چې د دې په جوړېدو کې پرته له دې چې یو ستاندارد او منل شوی سیستم چې هغه خو د اساسي قانون نه بغیر امکان نه لري، چې هغه د رسمیت پیژندلو د مشروعیت لپاره راوستلو مسله ده، نوي دته مشکله ده چې دوی خلکو ته تضمین ورکړي. نو په همدې اساس باندې کمې ادعاوې چې خلک کوي، دا ادعاوې بالکل فضایي او د دې امکان شته ده چې د خلکو د حقوقو د نقص امکان کاملا شته، ادامه لري عملا، خصوصا دا ورزه تقابط خو له پخوانه دا یو جنجالي موضوع ده. ولی تاسو راشئ، د نیم د دې ټولنې نه چې د ښځو د تعلیم موضوع ده، د کار موضوع ده، سیاسي لحاظ کې د قدرت تقسیم مسله ده، دا مسایل ډېر جدي دي. دا خو اوس بېرته د رسمیت نه پېژندلو موضوع ده. موږ خو دا اوس منزوي شوي، افغانستان کاملا منزوي ده، د ټولې د نړۍ افغانستان خو هېڅ امکان نه لري چې د نړۍ سره روابط ونه لري او د مخته لاړ شي. دوی دا جدي و مسایلو سره موږ مخامخ یو، او دا دوی ته دا اوس ښه فرصت ده چې په دې باندې کار وکړي، تکړه کسان بېرته متخصص کسان راولي، نظام په تعریف کې کار وکړي، او شته وضعیت له مسلکي لحاظه
مس بس. تاسو په خپلو خبرو کې یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې تاسو ویل چې اوسنی نظام له حقوقي چوکاټ څخه وتلی دی. آیا دغه کوم کسان چې په راس کې دي، دوی واک لري، صلاحیت لري، په دې پوهېږي نه چې موږ له حقوقي چوکاټ نه بهر یو؟ څوک یې پرېږدي نه چې حقوقي چوکاټ کې داخل سي؟ او که دوی په هر څه پوهېږي، ځان تیر باسي، خلک له افغانستانه زړه توري کوي، تاسو په اند اصلي موضوع څه ده؟
د ما په اند دواړه خبرې دي. په جګ سطح باندې پیږي خلک د جګی سطح خلک د دې لپاره چې په قدرت کې پات شي اندغه سيناريو یې طرح کړی. خو په ټیټه سطح باندې هغه کسانو چې وخت په بهر تیر کړی ده خارونو کې نه ول دوی پان په غرو کې ول یا جهاد چې دوی ورته وایي په دې کې مصروف ول نو هغه خو طبعا نه پیږي. هغوی په ارزښت نظامداری او دغه ټولو مسایلو باندې چې موږ سرسره مخامخ یو هغوی څه پیږي. نو ناپوهي ده، د ناپوهي تر څنګه د دوی د مشرانو په قدرت کې د پاتې کېدو موضوع ده. دا ټولې هغه موارد دي چې موږ په خوشنۍ سره باید وایو چې موږ دغه سناریو تکرار شوی سناریو د مجاهدینو په واسطه وری وشوله. تر اخره پورې په ځان پوه نه شو چې دا موږ څه وکړله. اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي، عملا همدغه اشتباه کوي چې نظام یې داسې برابر کړی ده چې ځکه دغه هر مورد ته چې موږ ورسره ضربه ورسره ولیدله د دغه کسانو د وتلو نه نیولې تر د نهادونو کې د منځه وړلو پورې او ټوله کې د دې ضربه ټول ولس ته رسېږي. او په شلو کالو کې په ډېر سختۍ باندې ډېر موارد کار وشو، دغه کارونه ټول دوی هېڅ کړل، هسې خوشي چای ته جوړ کړ. 50 کاله نور نیسي چې بېرته موږ حداقل د دوو کالو مخکې یا دریو کالو مخکې د ساختاري لحاظ نه البته د عمل کرده لحاظ نه هغه حالت سره چې څو موږ رسېږو هغه به هغه یعنې ډېر وخت غواړي او ډېرې هڅې به غواړي. د دې بیې به بیا د موږ وروسته نسلونه به بیې پرې کوي او دې ته به مثلا تر څو چې موږ د اصلي کاروان ته رسېږو لکه چې دغه اول جهان نه د امریکا به نه محاسبه کړو، اروپا به نه محاسبه کړو، دغه همسایه هېوادونه شاوخوا تر څو چې هغه ته رسېږو د موږ ډېر نسلونه به په دې کې قرباني ورکوي، ډېر کار به کوي، زحمت به باسي تر څو نظام راسم کړي.
یو بل موضوع هغه دا ده چې طالبان لکه څنګه چې اوس روان دي په خپل فکر دوی ښه روان دي او همداسې به دوام ورکوي. پایله یې بیا هغه وه چې اکثره نړیوالې مرستې بندې سولې، کومې موضوع چې خوار او غریب سره مرستې کولې اوس هغه مرستې نشته. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و البته څه موده وړاندې چې د تغذیې له اړخه افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی او هیڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپلو کړو وړو کې نه راولي. دغلته دوی څومره د عامو خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل، خپله خود څه نه کوي، حتی نړیوالې مرستې پرې ودرولې.
گرچه دوی خواشنه سر پیبندی ویار کهی چه مثلا حتی در دوستهیو که چه ملگر ملتونو تصمیم سر دفتر که هم در سونده را پیدا کرده چه خزینه و کارمندان باید فعالیت بند که او غیر دولتی نهادونو که چه کم تر کم شل زره خزی موساتو که کار کول. دغه تصامیم چې دوی ونیول چې مثلا خزینه یې له کاره بند کړلې پرته له دې چې کوم شرعي دلیل ولري منطقي تر شا وسي، دا واقعاً دا هغه سوال ده چې بالاخره دا وطن د ټولو وطن ده او دا وطن کې خزینه حق لري، ټول اقوام حق لري په دې کې او بقا د عدالت په تامینېدو کې ده او عدالت هغه وخت تامینېږي چې په ټولو مواردو کې ټولو ته د خپل حقوق ورسیږي. نو دا هغه پالیسیانی دي چې واقعا د خلکو د ما په شمول د اکثریت و افغانانو په اذهانو کې سوال پیدا کړی چې ښه بالاخره د دې تر شا به منطق څه وي. موږ داسې یو غربت حالت کې یستو چې هغه د خبره نږدې ده چې لږ لږې خلک مړه شي او بیا دلته موږ داسې یو تعداد کسان له کار نه محرومو. دا واقعا ډېر غلط سوال ده ځکه منطق خو ډېر عادي منطق هم دې ته جواب ورکوي چې خزینه دم په کاري مثلا ټول نجونې د مکتب ته لاړ شي هیڅ نه شرعي مشکل نه پخوا و نه جمهوریت په وخت کې پخوا ځکه چې افغانان مسلمانان دي دا مشکل حل کاملا. نو دا سوال شته ده او د دې سوال په باره کې به دې هیله چې دوی دا جواب پیدا کړي. جواب څه جواب هم شته ده فقط عملو کې پیبندې اجازه ورکړي.
بله د وروستۍ پوښتنې په توګه که تاسو دا وپوښتو چې اولس ته تاسو څه وایئ او حاکم نظام ته، البته د خپرونې د موضوع په اړوند چې د ولس د حقونو خوندیتوب ده، په دې هکله تاسو څه مشوره لرئ، تاسو څه ډاډګیرنه لرئ ولس ته او نظام ته څه ویل لرئ؟
طبعا ولس حق لري، دا د حق یو اصل ده په حقوق او عرف کې چې حق باید وغوښتل شي، ورکول یې معمولا سخته ده. نو ولس د دغه کوم حقوق چې موږ د برنامې په سر کې بحث وکړ دغه ټول حقوقو نه برخورداره ده. دا د دوی اساسي او ذاتي حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي. د دې غوښتنې لپاره دوی د وغواړي او تر ټولو مهمه دا ده چې ولس پوه شي د خپل په حقوقو باندې فشار دی راولي، د ملایمان د مسجد نه نیولې تر والي او تر ولسوال او تر رسنیو تر عامو وګړو ټول د دې لپاره مبارزه وکړي. او دولت طبعا دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته، ولسته حقوق ورته په داسې رقم سره برابر کړي چې لازمه ده، ورته پرته له دې نه چې دا حقوق ورکړل شي یعنی بله لار نشته قطعا، هېڅ موږ بله حل لار نه لرو. که هر څومره ځو که هر څومره کړېږو دا کړېدل به بالاخره دغې نقطې ته رارسېږي چې هغه به دایي چې مثلا دوی به دا ولس غوښتنې بېرته مني او دا حقوق به ورته ورکوي او دا ستونزې به حلوي.
ډېره زیاته مننه مصبا صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
درن دوستانو، دا ودی دی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو په اړه خبرې وشولې. او لمر سره ملما و د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا تربیه پرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری.
مرگوشتا وسال دغار مان پزر زما پات ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
Yes, sir. سرو چار